درانه زکون کې به جواب پایس او ورسره د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درانه زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چي دی، معصومه اسمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه؟ تاسو ټول به درانه زکون کو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او ورسره د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه اسمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنې معصومه اسمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درس پورې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څړول دی، د ژوند څړول دی، یا هم کومې لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه د پرتلکول چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتلکول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونو څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیري دا په عام ډول سره ووسی د پرمختګ د پاره د پرتل کول اوسی بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم تاسو لپاره غټور دی مګر کچيري تاسو تر حد زیات پرتل کول مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان به وسه احساسوي خپل ځان کمزوري احساسوي نو دلته ځینی ستونزې رامنځته کوي دا پرتل کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي مثلا موږ مثبت پرتل کول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتل کول دی په دغه پرتل کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شواله لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاس راوړي دغه ډول پرتل کول چې دی دا مثبت دی ځکه ته د ځان د شواله لپاره کوشش کوي منفي پرتل کول بیا د پرتل کولو بل ډول دی مثلا موجول چې مثبت پرتل کول دي اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتل کول دي په دغه ډول پرتل کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان په خپل ځان کې د کمواله احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي دلته دی چې دغه پرتل کول منفي شکل لري منفي ډول سره دی ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی هر انسان خپل ځان لپاره خاصي ځانګړتیاوي خاص لسته راوړنې او خاصي ورتیاوي لري نو کچیر خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتل کول دی بل ډول بیا مسلکي پرتل کول دی چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسان سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتل کوي هغه څومره رسیدلې دي دا ډول پرتل کول بیا مسلکي پرتل کول دي بل مثلا یو کس خپل اړیکې خپل اشتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي مثلا زه څومره اشتمنۍ لرم زه څومره پیسې لرم مقابل کس یې څومره لري زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه هدف پورې مقابل کس یې څومره لري دا ډول پرتل کول ته بیا ټولنیز پرتل کول وایي بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت خپل ظاهري بڼه خپل د بدن خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی د پلانکي کسته دا دومره دی زه دومره وزن لرم بل کس بیا دومره وزن لري په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتل کول دي چې یو کس سره ترسوي په هر برخه کې مثبت او منفي پرتل کول دي چې په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتل کې یا هم منفي پرتل وکړي دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتل کول کوو موږ ویل چې مثبت پرتل کول بهترینه پرتل کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي مګر منفي پرتل بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي د پرتل کولو زیات عوامل ستاسو د مختلفو عواملو له امله پرتل کول یا د مقایسه رامنځته کیږي مثلا کوم کس چې په کوم ټولنه کې چې اوسېږي یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي د ټولنې یا هم د چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنۍ په حق له خبرې کوي نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې د دومره شتمنۍ لري زین لري یا زه دومره شتمنۍ لرم مقابل کس یې نه لري هغه دومره بریاوي لري او زه یې نه لرم یا هم زه ډیر بریاوي لرم او هم هغه کس یې نه لري نو د پرتل کولو یو دلیل کېدای شي همدغه ټولنیز فشار ووسی بل دلیلی د پرتل کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي هغه خود کمبینه ده چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي نو دغه ته خود کمبینه وایي چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري خپل پر ځان باور نه لري خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي خپل ځان کم احساسوي نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي بل دلیل هم د ټولنیز رسنی اغیز دی یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارول سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو د هغو بریا وی د هغو لسته راوړنې وینو نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو دغه ټولنیز رسنیو بیا بل عامل دی ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغړ سوې ځوان سوې په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیر حتی په مثبته طریقه اوسی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیزې ته. دغه پرتله کول کېدای شي مثبتې اغیزې ولري، کېدای شي هم منفي اغیزې ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یو مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبتې اغیزې درلودای شي. مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او ستاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي تاسو حتی ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیا او څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي، نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای شو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل ورتیاوي، خپل لاسترولنی وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسو هر ورتیا، ستاسو هر لاسترولنه که څه هم کم اوسه د ارزښت ورده، او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوي لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نور سره یو ډول اوسه، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاص ورتیاوي لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ځای کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ چې دا هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي، د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوي وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای شئ؟ د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې شئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لري د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومني او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي. او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپل هیلو لپاره، د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ تر څو خپل اهدافو ته ورسیږئ. دغه پرتل کولو کوم لارښوونه چې وي، دغه لارښوونه تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتل کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېری، دغه پرتل کول کچېری مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېری منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوي وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ او د ناسالم یا د غلطي پرتل کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوي لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام علیکم، هیله مې منئ تر نو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. تاسو خو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ښه خلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستره خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو زده کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، دا چې حسادت څه دی او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري. نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکی روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په شکولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغه مهارتونه یا اړیکې وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په مشکل نسته، نو دلته د مقایسه او د مقایسه او پرتل کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نور سره مقایسه کوو، خپل ځان د نور سره پرتل کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره، د مقابل کس سره، وینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوي وینو، د هغه اړیکې شوالي مثلا وینو، یا هم د هغه بریا وینو، نو دلته د هغه د ځانګړتیاو سره، د هغه د ورتیاو، د هغه د مهارتونو، د هغه د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکی حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکی حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوه شو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره، یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري، و ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شیر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نشه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي. خفقان او ناامیدي دي چې د یو کس په لسته راوړلو بریا او وړتیا او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډیر د کموالي، ډیر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نشه دي، یز موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حقله، خصوصا د هغه کس په حقله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حقله منفي خبرې کوو. دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حقله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکارا کوو. ازموج هڅه ازموج کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو، د هغه بریا ډیر ښه ښکارا کو، یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې، یا د یو ډلې په مینس کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېدې. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول، د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کیږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساسو، خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوي، خپلې وړتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دی چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره یا د نورو بریاوې یا د نورو شتمني یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې یا د نورو ژوند د نورو د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نورو سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کیدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي، تر ډیر بد اندازې پورې، تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډیر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او استراب مو ډېر زیات وي. پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نه څه کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه څه کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې، په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړو وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسو حسد لرو یا تاسو حسد لرئ، نو دلته تاسو همیشه د هغوی بریاوې کمرنګ ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ او دلته دی چې ستاسو چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسو د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسو نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسلک کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسو باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسو خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسو ته ولې پیدا شوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسو باور زیات کړئ، خپل پاورتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لسته راوړنو باندې تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کول څخه تاسو همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونکړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کول ته اړ کوي، خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې کچیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړي، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼي، او د نورو د بریاو لپاره تاسو خوشحاله اوسئ، هغوی وستوي، هغې تشویق کړي، په ورځنیو چارو کې هڅه وکړي چې مثبت فکر وکړي، مثبت چلند وکړي، او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسو کوشش وکړي. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسو به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.